که وی زلزله چی قدرت در ریختر په اندازه درې اشاریه اته سبسوی او جنوبی امریکا لرزولی ده چلی او پیرو او هم په هوایی چاپو که در سمندر په غاړو کې د تسونامی در راپورته کېدو خطرات زیات کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته بلنه ورکړې چې سپینې ماڼۍ ته ورسي. ولسمشر اوباما دا بلنه وروسته تر دې احمد محمد ته وکړې چې دا هلک په تگزاس کې پولیسو ونیوی او ګمان یې کوه چې ده له ځان سره بم درلود.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ پاڼه کې د ازادي راډیو خبرونې صاف او واضح اوریدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کې د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د پخواني شوروي جمهوریتونه باید تر ډیره پر روسیې اتکا ونه کړي. هغه سپارښتنه کوي چې دا هیوادونه له امریکا او اروپایي ټولنې سره باید اړیکو ته پراختیا ورکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنري استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بې ساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد پوینا له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایع لا ګرځندای شي. دا وایي چې په دغه هیواد کې روان بحران داسې نه څرګندېږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې
دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو راپور و، خو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کې د امریکا د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو ته راپور چې فرشته جلال زی ترتیب کړی اوس خپرېدو ته چمتو ده.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان USCIS کې د امریکا سفیر وایي چې د پخواني شوروي جمهوریتونه باید د اوکراین په ختیځ کې له روانه بحرانه دا پیغام واخلي چې پر روسیه باید ډیره اتکا ونه شي. دانیل بایر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په اوکراین کې د وروستیو دوو کلونو پیښې څرګندوي چې له ولسمشر پوتین سره ملګرتیا تاسې په ډیر خراب وضعیت کې اچولی سي.
In some sense we've been working for now more than a year to have an end to violent Russian aggression.
په اوردا ول مجلتیر یو کال د ایسهاته کوچې د اوکرين په ختیځ کې د روسیې د تشدد مخنیوي وکړو. روسیې په تیر سپتمبر کې د مینسک موافقه لاسلیک کړه، خو په تیر یو کال کې په وار وار پر دې موافقه تیرې کړې ده. بایر وویل چې په اوکرين کې د اوربان مراتول ډیر مهم دی.
All actors should be putting all of their efforts into helping the ceasefire stick.
They way to lure baid la khpal tol twana kar wakhli che do urban la tingedo aw par urban da bawar la paida ke do sara marasta wushi aw do bohran da kamol la para kar wushi da ba da siyasi muzakaro la pail sara komak ukri mujus mahal par hamde masala kar kaw. دانیل بایر د پخوانی شوروي د جمهوریتونو او پر روسیه د دغو هیوادونو د زیاتې اتکا په اړه د بیلاروس حکومت ته اشاره وکړه. وی ویل بیلاروس د پخوانی شوروي یو غړی هیواد خو اوس مجبور نه دی چې د ولادیمیر پوتین پر حکومت زیاته اتکا وکړي. دغه هیواد اوس کولی سي چې د اروپایي اتحادیې پر لور لاړ سي او د ځان لپاره د پرمختګ ډېرې دروازې پرانیزي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر د پخواني شوروي د جمهوریتونو په اړه د خبرو پر مهال زیاته کړه چې متحد ایالات د سیمې له هیوادونو سره د خپلو اړیکو د پراختیا هڅې کوي، خو په اوکراین، ازربایجان، ترکمنستان، بیلاروس او د پخواني شوروي په یو شمېر نورو هیوادونو کې د امنیت، بشري حقونو، د سیاسي زندانیانو او د خلکو د مدني ازادیو د ناوړه وضعیت له امله اندیشنه څرګنده کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. عبدالباقی د ناویل ولسوالۍ څخه لیکلي چې د الکوزي صاحب په مرګ ډیر غمجن یم او ورته د جنت فردوس غوښتنه کوم، خدای دې وبخي. دغه راز یو بل اوریدونکي لیکلي چې الکوزي صاحب د خدای وبخي، همیشه دې د هغه غږ موږ ته اوروي. د صفي الله له هلمند ولایت د سنگین له ولسوالۍ څخه د هلمند له ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي دي چې الکوزي د خدای وبخي او کراته وایي چې د ناروغي څه وه، الکوزي د سرطان په ناروغۍ اخته و. د تاسو ټولو مننه چې د ازادي راډیو سره د خواخوږۍ مراتب شریکوئ. د اس ام اس لاره د افغان بي سي مخابراتي شرکت لاره مخته پیغامونه راستوي پیغامونه زخت زیات تل تاسو ټول مننه دغه راز د ازادي رادیو د غږ ثبتون کې په ماشين کې هم ډیرو اوریدونکو هم پیغامونه پریخيلي
تاسو له ټلیفوني پیغامونو
السلام علیکم ایاز زکیم د پکتیانا زه د هیواد وتلی ژورنالیست او د ازادي رادیو همکار چانه کال کوزی د مړینې تسلیت د مرحوم کورنۍ د ازادي رادیو کارکونکو او د دې مینوالو ته وړاندې کوم واکن لکوزی سر د بیان ازادي او د ژورنالیزم لپاره لوی زیاده خلک د پمړینې ډیر خفه دي اول خو مات تمره درد رسوله لکه څومره چې دی کورنۍ غړي مړینې سړي د درد رسوي مثلا دی ورته جنت الفردوس نصیب کړي الله سامان
زه تاریخ پښتون یم د جوزجان څخه سره په تماس کې موږ په کوم خوښنه سره خبر ترلاسه کړي چې د هیواد تکړه او خپلواک او مسلکي او با استعداد ژورنالیست محترم مرحوم جان آغا لوکوزی رضی دنیا څخه سترګې پټې کړې روح دې شاد او د ولدته د خدای خدای سره اجر عظیم غواړم او د کورنۍ ته د بازماندګانو ته د دوستانو ته خصوصا د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته د ژورنالیستانو سره د سرکار کړی ام نو هغه ته صبر جمیل غواړم باید د افغانستان په څلور دي شو ولایتو کې خصوصا د اطلاعات او کلتور پر ریاستونو کې باید د مرحومي فاتحه واخیستل شي ترڅو چې موږ مشترک پښتو کې وسلام قاری صاحب پښتون هم سازدای نه هم کار
بل سلام علیکم پټی تاسو سره چې خبر مې ترلاسه کړ چې د هیواد نامتو وطن دوستا او موافقه خبريال جان آقا لکوزی د دې نړۍ سترګې پټې کړې نو زه د جان آقا لکوزی محترمه کورنۍ سلام همکارانو او ټول خبريالانو ته تسلیت وایم او د الله جل جلاله له دربار څخه ارواحات جان آقا لکوزی رور ته جنت فردوس غواړم ډیر زیات خفایم او زه ډیر زیات یو مینوالو ما د دې د خبرونه خاص کر چې خبرونه په لومړی برخه کې کومه تفسیره دی وړاندې کوله نو واقعا داسې خبريال به زمونږ په هیواد کې هیڅ کله هم بیا پیدا نشي او د تشبه مونږ هر کله محسوس کوو محمد فهیم نورانی نابینا ما تاسو ورور
السلام علیکم نعم رحمتي لكم هارم جرسة تجربة تماسية زبا جمعها الكوزي في مرقن جرسة وشنوم زبا جادي رجو طول كاركون كتا التسليات فانكم لكن دار الهد سزمان من رحمت وطول عريدون كتا لكن كتا تدواوي كي دي زبا جرلة سكالة دي كمشكلة دي غربي دي مجرسة وشنوم
دا ستاسو ته پیغامونه چې د ازادي رادیو د غږ ثبتون کې ماشين کې مو ایښیو تاسو ټول مننه چې له ازادي رادیو سره د موک د همکار جان آقا لکوزی پرملینی خفغان څرګندوي د غرض یادونه وړ بولو چې پرون د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم د مرحوم لکوزی په یاد یو غونډه جوړه شوې و په دې غونډه کې د لکوزی روح ته دعا وشوه او د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو هم ژمنه وکړه چې یو وټ به په ګردیز ښار کې د لکوزی په نوم نوموي په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو د دوه اونیزو خبرونه وارد مخکې لدی چې د حقیقت څه دی پروګرام ووري پاموکری د انصاف پلاتکی 19 پروگرام ته حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی
د انصاف پلاتکی
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کو چې ازري په ویګر کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د تخار ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي پخوانی سرتیری دی او څلور کاله مخکې د ماین په چاودنه کې معلول شوی، خو اوس چې سرپنا نه لري حکومت ورته یوه نمره ځمکه نه ورکوي.
زه خال محمد من تخار ولایت نه ولسوالۍ خجغه نه زه یو سرتیری دفاع وزارت کې درې کاله وظیفه اجرا کړې د هلمند کې 215 قلوردي کې.
مشکل هم څه دی؟
مشکل هم دغه ده کنه دولت ما ته وده کړې د کور خاطر یو نمره زمین ورکوم اوس هم ورکړې نه ده د شپږ میاشتې کېږي.
یعنی تاسو ته ځمکه درکوله وعده یې کړې چې ځمکه درکړي؟
هو کنه اوس هم راکړې نه ده کنه شپږ میاشتې کېږي زمکه کار د ښاروالۍ کې بند ده.
تخار ولایت ښاروالۍ کې؟
تخار ولایت کې اوس هم راکړې نه ده. ما ته 12 معاش راکړي، 2 تخار ده خوجغر 2 لاره ده درې دفعه لاړم تخار ته یو ګاډې 2000 کرایې درباس اخلم بیا زمون هلته. ما ته وایي کې یو ورځ ما ته وړی کې واله نسته، یو ورځ وړی کې زمین دولت نسته تاسو کور خفاتر زمین ورکوم اوس نسته دغه مشکلات تاسو.
یعنی وایي یو ورځ وایي والی نشته او یو ورځ وایي ښاروال نشته تاسو ته ځمکه نه درکوي؟ اسناد هم څنګه دي؟ اسناد لرې؟
وا کنه اسناد لرم، وزارت دفاع ریاست مایبین مکتب ورکړی دی، ارګنای محل ته ارګنای محل ما ته مکتب ورکړی دی، مقام ولایت ته مقام ولایت کا راوړې ما زما کارونه ولایت نه ریاست ښاروال ته لاړ دا ځای نه زما کارونه دا ځای پاتې شو. اوس زما یو مشکل دا ده کنه زمین ده کنه اوس ما ته یو نمره زمین راکړه بیا زما مشکل خلاصېږي.
نو وزارت دفاع ته تاسو مراجعه نه ده کړې؟ وزارت دفاع تاسو ته څه وایي؟
نه کنه وزارت دفاع اوس کابل کا دلته یو نمایندګي د چامسره دغه ته مراجعه کوي، هغه وایي چې زما مسؤلیت نه ده، هغه وزارت دفاع ده. وزارت دفاع کې یو همدغه څه یو مکتب ورکړی ارګنای محل ته، ارګنای محل مقام ولایت ورکړی و کابل کې دغه دل لاره ده. زه دومره پیسه نه لرم هلته مراجعه وکړم.
نو څه تاسو غوښتنه څه ده؟
زه غوښتنه ده لمند مختنم زما دا ده کنه زما یو نمره زمین ده وده کړې دا زمین زما غوښتنه ده، نور مشکل نه لرم.
دا تاسو ښاروالۍ ته لاړې چا ښاروالۍ کوم مقام او کوم دفتر تاسو ته جواب درکو چې ښاروال نشته ولایت کې څنګه دا مسله که د سوازی وای؟
اوله ته واله سرپرست د اوس نوې والی تعین شوی دی نه ده. ښاروالۍ یو ورځ لاړ سرپرست تعین کړی دی خپله لاړ کابل ته تللی دی ما ته چل کې هغه یو ورځ وایي کې زمون نسته دولت، یو ورځ وایي کې ښاروالۍ نسته، یو ورځ ما ته وایي کې
واله څوک وایي همدا خبره څوک کوي؟ کوم مدیریت دی کوم ځای دی؟
زه نه پوهېږم که زه سترګې نه لرم پېژنم هغه څوک ده. د ښاروالۍ به یو اتاق کې ناسته ما ته یو نفر وایي دغه اتاق د ښاروالۍ ده دغه تر لاندې هغه د ښاروالۍ کې اتاق ناست همدغه نفر ما ته وایي.
د کوم ناحیې نه تاسو معلول یې؟
زه دوه سترګې نه لرم، یا پخه قطه سوی ده دغه لسم دی او کله نسته.
څو ماشومان دي دي او چیرته ټپي شوی؟
زه درې ماشومان لرم، زه یو دا اوس پلار سره ناست یم.
حکومت د تنخواه درکوي؟
و کنه زما معاش نه ورکوي، اوس 12000 10000 معاش ورکوي، 12000 معاش او 10000 معاش ما ترکی. اوس مشکل دا ده کنه یو نمره زمين ده کنه.
یعنی یو نمره زما کا وخت چې کور په آباد کې
او خایز زه غوالم ځان ته جوړه کوم. اوس زما د خدمت لپاره وطن د خدمت لپاره لاس پر لاس ورکړم سترګن صفخه نسته خپل قضاوات سترګن صفخه نسته د زندګی نه ده. اوس خزلارم ماشومانلارم غوالم ځان ته یو خپل بچیان لپاره یو کور جوړ کړم دی فصل دا مشکل ده کنه.
که حکومت تاسو دې غوښتنه ته مثبت جواب ونه وایي نو څه به وکړي؟
خزه څنګه وکړم؟ تاسو یو هغه نه پوښتنه وکړي که مشکل څه شی ده؟ مشکل د وزارت دفاع نه، مشکل د ارګنای محل نه، مشکل کور د زمین دولت دلته نسته. وایي ما ته ښاروال ما دغه څه واورېدی کنه زمین دولت نسته زما مکتب ته همدغه سز کل کوه ولې کنه کومه د زمين د تاسو ورکوم کومه د والد تاسو پختنه کی؟
مونږ د غستون زاد تخار ولایت له خاروال عزیز رحمان مقصودی سره تر حق را
دغه ما متاسفانه کې شورا
په خوشینه سره چې د تعلقانو خاروالۍ افراد او تدزمکې لپاره یا هغو کسان ته چې شهید شوی یا معلول شوی دي او دا یوې نمرې زمکې مستحق دي، متاسفانه چې د تعلقانو خاروالۍ دغه زمکه په اختیار کې نه لري او دغه پروژه چې د زمکې د توزیع لپاره وي او دغه کسان ته ورکړل شي د تعلقانو خاروالۍ نه لري او په خار کې هم زمکه نه لرو. په خوشینه سره چې دا یو جدي مسله ده، هغه مکتوبونه چې موږ ترازي او وایي او نمره ځمکه دغه معلول ته ورکړی یا دغه شهید وارث ته دی ورکړل شي، موږ بیرته ولایت ته دغه مکتوب په جواب کې لیکو چې موږ دلته ځمکه نه لرو او د ولایت مقام یا اړوند ادارې دی، پولیس یا امنیت دی یا اردو، دوی کولی شي له بلې لارې دې چاره وکړي، یا دې پیسې ورکړي یا دې کوم بل کار وکړي. د دې لپاره له څو کلونو راپدې خوا کوم مکتوبونه چې راځي موږ یې جواب لیکو. متاسفانه چې موږ یوه نمره ځمکه هم نه لرو چې پر دغه مستحقو کسانو باندې یې وویشو، کوم چې د هیواد لپاره یې ځانونه قرباني کړي یا یې پښه او لاس معیوب شوي دي. موږ په خواشینۍ سره چې دوی ته ځمکه نه لرو د تالوقانو ښاروالۍ له دې ستونزې سره مخ ده. په وار وار سره جلسې شوي، ښار د شمال په لور پراخیږي، لومړني پړاوونه یې پلي شوي چې موږ وشو کړی چې هغه ولسی للمه ځمکه چې شاړه ده دولت ته انتقال کړو چې څه ناڅه د دا راس موضوعاتو ځواب ورکوونکي وي، او په ښار کې بې سرپناه کسانو ته ځواب ورکوونکي وي چې تر اوسه دغه پروګرام نه دی عملي شوی. خو که په نږدې راتلونکي کې موږ وکړی شو د ښار جوړونې وزارت سره دا ستونزه هواره کړو، نو انشاءالله دغو کسانو ته ځمکه ورکولی شو. نو پخوا تر دې کوم مکتوبونه چې راغلي موږ لیکلي چې ځمکه نه لرو، نو اړونده وزارتونه یې یا پیسې ورکوي یا ځمکه، خو موږ ته مشکل کار دی. موږ بیا هم هڅه کوو چې نور دوی ته ځواب ونه وایو، سرګردانه یې نه کړو، که څو وکړی شو چې حق حقدار ته ورسوو.
لکه څنګه چې تاسو مو ویل چې دغو کسانو ځانونه د وطن او خلکو نه قربان کړي او یا یې د بدن غړي د وظیفې په وخت کې له لاسه ورکړي دي، نو تاسو دوی ته کوم ښه پیغام لرئ چې هغوی دې دې ته هیله من شي چې د دوی دا ستونزه به حل شي؟
طبعا مخکې مې هم وویل چې د حکومت د پالیسۍ له مخې زراعتي ځمکې د استوګنې په سیمو نشي بدلېدلی، نو تالوقان ښار هم ډېر زراعتي دی او د ښار شاوخوا شنې ځمکې دي، یوازې د ښار د ختیځ په استثنا چې للمي ځمکې دي. موږ د 1993 کال په وروستیو په دوو برخو کې یوه سروې وکړه، 803 جریبه دولتي ځمکه او 420 جریبه شخصي ځمکې وې چې د سروې مخې به یې دولت ته انتقال او استملاک کړو. دغه پروسه بشپړېږي، ډیزاین او سروې خلاصه شوي، د ښار جوړولو وزارت کې ده. البته موږ په نظر کې لرو چې دغو کسانو ته چې معلول او معیوب دي او مستحق دي ځمکې ورکړو.
تر دې دمه تاسو کوم کارونه کړي دي چې دغه معلولینو ته ځمکې وویشي یا د هغه ځمکې ځانګړې کړي چې د دوی دپاره باید ورکړل شي؟
انشاءالله دا ته مراحل کیږي. څو ورځې مخکې مو هم د ښار جوړولو له وزیر سره خبرې کړي، دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت تدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
سلام، من جمشید بیبزاده هستم و در این برنامه
درنو اوریدونکو سلام. د حقیقت څه دی په نننۍ خبرونه کې مو په افغانستان کې د جرمني هیواد له سفیر ښاغلي مارکوس پوتزل سره مرکه کړي. هیله ده ملتیا مو وکړي. مننه له دې چې موږ ته مو وخت راکړ. د لومړۍ پوښتنې په توګه د افغانستان په اړه د جرمني هیواد د پلانونو په اړه کلن معلومات راکړي. جرمنی د افغانستان له ډیرو نږدې متحدینو څخه دی. موږ څو ځله وړاندې هم له افغانستان سره د خپلو سل کلونو روابطو منځنه کړې ده. کله چې په افغانستان کې 14 کاله وړاندې د طالبانو حکومت سقوط وکړ، جرمنی په نظامی برخه کې په دغه هیواد کې فعالیت پیل کړ او تر اوسه زموږ امنیتي ځواکونه په دغه هیواد کې موجود دي. موږ په اقتصادي برخه کې هم پوره ونډه اخیستې ده. 430 میلیونه یورو مو له افغانستان سره کومک کړی. همداراز مو د پوهنې، روغتیا، زراعت او په داسې نورو برخو کې په پرمختیا او تقویت کې ونډه اخیستې ده. لکه څنګه چې پیګې ناټو د پریکند ملاتړ ماموریت په افغانستان کې پرمخ وړي، په دغه ماموریت کې د جرمني دریز او ځای په اړه معلومات راکړي.
Resident support took over the task from ISAF at the end, the beginning of
the 2015 کال پایل سره سم ISAF د پریکندم لا تړ ماموریت چې مشترک ماموریت دی پر مخړي جرمني د 1950 سمنتی ځواکونو په لرلو سره د نړۍ دریم ستر هیواد دی چې په دغه ماموریت کې برخه لري. زموږ ځواکونه معمولا په مزار شریف کې ځای پر ځای دي. افغان ملي اردو ته روزنه او مشوره ورکوي.
We support them in training, advising, assisting.
د لوړپړو افغان چارواکو په وینا چې افغان امنیتي ځواکونه له داسې جګړیزو ګروپونو سره په جنگ اخته دي چې اکثره یې د سیمې له هیوادونو راغلي چې د نړۍ امنیت ته یې ګواښ پیدا کړی. آیا جرمني د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او نظامي ملاتړ لپاره کوم پلان لري؟
Well, it's true that foreign fighters have been driven out of Pakistan, of North Waziristan.
دا حقیقت دی چې وسلوال جنگلی له افغانستان بهر په شمالي وزیرستان کې ژوند کوي. افغانستان تر ازي او دلته دغه هیواد د بی ثباتۍ لپاره هڅه کوي. د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول چین باید د دغه وسلوال پر وړاندې مبارزه وکړي. بل دا چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د خپلې خاورې د ساتنې بشپړ مسولیت په غاړه لري. جرمني هیڅ ډول تجهیز نه کوي ځکه چې د ISAF نظامی ماموریت اوس پای ته رسیدلی او موږ په جنگ کې همکاري نه لرو.
یعنی جرمنی آمدنه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو په برابرښت کې کار وکړي.
موږ په تیر کې دا کار کړی و، مګر اوس موږ یوازې د افغان امنیتي ځواکونو سره مالی مرسته کوو. په کال کې 150 میلیونه یورو د افغانستان پولیسو او اردو ته ورکوو. ښایي دا کومک د راتلونکي کال د جولای میاشت کې د ناټو د فیصلې له مخې داسې تنظیم شي چې ادامه پیدا کړي، او که چیرې داسې وشي نو موږ شمن یو.
NATO summit in Warsaw in July next year, where new commitments are to be expected.
From more than a decade...
د افغانستان حکومتونو ډېر هڅه وکړه چې په دغه هیواد کې جګړه پای ته ورسوي، خو تر اوسه هم عام او بیګنا وګړي پنخته او چاودنو کې وژل کیږي. آیا جرمني په افغانستان کې د سولې د پروسې سره د کومک په برخه کې کوم اراده لري کنه؟
Well, the peace talks have just taken off and
د سولې د خبرو پیل د جولای په میاشت کې په پاکستان کې وشو، مګر لبه د مرغه د ملا عمر د مرګ د خبر په خبرېدو سره وزندې. زه په دې باور يم چې د سولې پروسه باید په خپل افغانان پر مخ یوسي. دا هم دقیقه ده چې وشمیر هیوادونه کولای شي چې مختلف ډلې د سولې د خبرو میسته کینوي. امریکا او چین په دغه برخه کې کولای شي چې ښه نقش ولوبوي، او کچیر له موږ څخه وختنه وشي په دغه برخه کې د اسانۍ پر امنځ کولو کې همکاري، مګر نه غواړو چې یو نوې لار خلاص کړو.
په ځانګړي ډول جرمني کوم کار کولای شي؟
ډېر
جالب سوال دی. موږ باید وګورو چې کوم کار کولای شو، مګر ځینې ستونزې شته چې په جزئیات یې ووایو چې په څه توانی.
افغان چارواکي پاکستان ملامتوي او وایي چې د وسلوالو ډالو ملاتړ کوي. آیا فکر کوي چې جرمني توانیږي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو له دغه کاره لاس واخلي؟
دا
یوازې په جرمني پورې اړه نه لري. نړیواله ټولنه باید د پاکستان سره خبرې وکړي او هڅه دی وکړي چې دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان ته د خبرو لاره هواره کړي. څو ځله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته راغی، او د ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر سره یې لیدنې ترسره کړې. له هغه وروسته اسلام آباد ته تللی او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید هڅه وکړي تر څو د سولې د خبرو لپاره لاره خلاصه شي، نه دا چې دواړه هیوادونه د یو بل په وړاندې له جنګه کار واخلي، ځکه دا د حل لار نه ده، بلکې ډیپلوماسي معاصره واقع کېدای شي. ژوندی مثال یې د ایران د اټومي پروګرام او د لویو هیوادونو تفاهم نامه په ګوته کوي. د هرې ورځې په تیرېدو سره ګڼ شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، په ځانګړي ډول جرمني ته. ستاسې ځانګړي پروګرامونه د افغانستان د کډوالو لپاره څه دي؟
Yeah, Germany is facing, and not only Germany, Europe is facing a huge migration crisis at the moment.
هو جرمني او ټول اروپا د مهاجرت له بحران سره مخ ده. دا زموږ لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده. خو جرمني پر روان کال کې 8000 مهاجرین منل چې د تیر کال څلور برابر کیږي. دوی موږ نه دي دعوت کړي، په خپل راغلي او راته ګیل مجبوریت ده. پرته له شک موږ قبلو اولی بررسی کوو او لاغې ورسته ټول سبتو او بیا قبلي کې دغه مهاجرینو یو پر درې برخه د سیمې د امنو هیوادونو لکه بالکان او داسې نور درازي چې هغه بیرته خپل هیوادونو ته لیک ډول کیږي.
کومه ځنګړی برنامه د افغانانو لپاره لري؟
موږ کومه ځنګړی برنامه د افغانانو لپاره نه لرو. موږ د ټولو مهاجرینو سره یو ډول برخورد کوو. ډیری مهاجرین له سوریه، عراق، سومالیا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونو نه راسي، مګر د مهاجرینو په ډله کې یو لوی ګروپ د افغانستان موجود دی.
We have a lot of a large group coming from Iraq, also from Somalia and other African countries, but Afghanistan is of course among the biggest group.
And what's your message to who's want to
هغه افغانانو ته پیغام څه دی چې غواړي لهر ممکن او ناممکن لاره جرمنی ته داخل شي؟
سخت تر چې څه وای مو ګورو چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ښه نه دی. زه یوازې افغانانو غواړم چې په خپل هیواد کې پاتې شي او جوړی کړي. دا غو لپاره چې زده کړې کمی دي، سخت ده چې په جرمنی کې پاتې شي او ژوند وکړي، ځکه چې جرمنی یو داسې هیواد دی چې د اشخاصو توانایي ته زیاته پاملرنه کوي. بیا هم وایم چې بهتره به دا وي چې تر اخره دې هڅه وکړي تر څو خپل وطن په خپله آباد کړي.
But forward, yeah.